السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري دوهمه نیمایي د انصاف پلټه کې او دوه کو شوې وزانو خبرونه ته ځنګړي شوي په دې خبرونه کې مو بیلابل خبري تو کې راټول کړي خو پایل د افغانستان سیمه نړۍ له خبرونو کو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
یونیسف وایي 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې ښوونځیو ته نسي تللی. د افغانستان د کرکټ کې ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مخامخېږي. او د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې پر وزیر باندې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو غړیو ځینې انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي شاوخوا 3 میلیونه اوله که افغان ماشومان ښوونځیو ته نسي تلی. یونیسف وایي دغه شمېر افغان ماشومان د جګړو، بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزادي ازادي راډیو ته وویل
ډول ډول ستونزې دي چې هغه ماشومان ځوروي. تر ټولو عمده ناامني ده، فقر دی، د ژوند و ابتدایي ضرورتونو ته نه لاسرسی دی، که اگر روغتیا ده، که اگر از ده کردی.
د یونیسف په حواله دا له 2002 میلادي کال راوروسته اول وار دی چې ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومان شمېر دومره کم سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
دغه سیالیو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوبغاړو تقریبا یو نیم میاشت را په دې خوا په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي. د بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ځي.
افغانستان او بنګلادیش به په هندوستان کې په خپلو کې درې شل اوره مسابقې کوي. په عین حال کې د افغانستان ملي ټیم یولس ورځې وروسته له هندوستان سره خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د راورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو فعالیت پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل
هغه محلونه چې د تذکرو او د شتکر د نصب کولو لپاره مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي، او د دې تشویش د را پخولو په خاطر باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تباه کړي.
د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جماعتونو کې جوړ سوي چې د مسئلې خلک اندېښمن کړي دي. پر دغسې مرکزونو په 2 ولایتونو کې حملې هم سوي دي. په بدخشان کې د وحشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤولان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. د دې ادارې یو مسؤول سید نقیب الله مصطفوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د فعالیت په پیل کې په واخان کې ځینې ژوي د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ وو، لکه واورین پلانګان، مارکوپولو هوسۍ او یوریال هوسۍ، نسواري یګ، ځینې مرغان لکه حسیني او هندي قازان. خو د دوی وضعیت اوس ښه شوی، د نسل د ورکېدو مخه یې نیول شوې ده.
په 2018 میلادي کال کې په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د کمیدو خبر ورکول سوی و. خو ښاغلی مصطفی وایي چې اوس دا ستونزه ځکه حل سوې چې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي قانون عملي سوی. د فرا امنیتي مسؤولانو د وسلولو طالبانو هغه ادارات کړه چې ګواکې د دې ولایت پرچمن ولسوالۍ امنیتي مسؤولان ورته تسلیم سوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویل چې پرچمن ولسوالۍ وسلولو طالبانو حمله کړې خو د امنیتي ځواکونو د ځوابي بریدونو په نتیجه کې دوی په شا تمبول سوي دي. دوی ویل چې په سیمه کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې نن د ماشوم د ورځې د لمانځنو په مناسبت د انځورګرۍ یوه سیالي وسوه. د انځورګرۍ په دغه سیالۍ کې 250 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 6 او 2 کلونو ترمنځ وه ګډون کړی وو. دغه سیالي په افغانستان کې د امریکا د سفارت د لینکن د روزنیزې مؤسسې لخوا تنظیم سوې وه. د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ور نه کړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه اخیستي نه وي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنګاپور کې له شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لاره کړکېج نه وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړو چې د اټومي بې وسلې کېدو په برخه کې نه ستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې وروسته لدی وکړی چې د هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل چې د جون پر 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزیر سټیف منوچین د امریکا له خوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو لګولو له کبله د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په کاناډا کې د دغې ډلې تر غونډې وروسته د کاناډا د مالیه وزیر بیل مونرو پرون ناوخته وویل کوربه هیواد کاناډا او 15 نورو غړو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له منوچین غوښتنه وکړه د امریکا د اقداماتو له کبله د دوی پښیماني او نهیلي ته وب وی چې د دې په خبره دغه اقدامات رغون کې ندي. بل خو د فرانسې د مالیه وزیر برونو لو مارین خبرداري ورکړ چې پراتلونکو څو ورځو کې شایي یو تجارتي شخړه پیل سي. د اوسترو سندي هیوادونو ډلې یا جی 7 تر غونډې وروسته ګډ اعلامیه نه خبره سوي چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف څرګندوي. او پولند او د بالټیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو پوځي تمرینات نن پیل شول. د ناټو په دغه تمریناتو کې د نونو سو هیوادونو شاوخوا 13000 پوځیان برخه لري. د سایبر سټرایک 13 په نوم دغه تطبیقات په داسل کې پیلېږي چې ناټو تړون هڅه کوي د اروپا په خدیز کې خپل چمتووالی لا پیاوړی کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په 3.15 او په ټوله سیمه کې په 2.9 منځنۍ صفه رڼا اوریدل شي. وړاندې اوري چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي.
متاسفانه واقعیت تلخی کې ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی می کنند محروم از مکتب هستند.
په همدې اړه د پوهنې وزارت پوخانی تدریسي موین صدیق پاتمن سره هم غږیدلی یو.
5 میلیونه شاګردان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، نه 3.5. دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د معارف کې د زیربنا نه موجودیت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په خطو روان دی.
خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو استفنام وکړو او دارنګ بغه تعداد د خلکو کاندیدان د ولسی جرګې لپاره د شورا ولسوالۍ لپاره
د دې کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وای پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د منځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. یو شمیر نور مسایل هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. را سره پات شي. د خبرونی لومړی مطلب، د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. میرویس بلخي نن له ښوونځي څخه د پاتې ماشومان د افغانستان څېړنه تر نامه لاندې د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل د دغو ماشومانو لویه برخه 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. په کابل کې د کاناډا سفیر وایي دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر په وړاندې خندونه مشخص کړي او افغان حکومت به د نړیوالو په مرسته د ستونزو د حل لپاره په غوره پالیسی جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې په ورځ د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 80% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وای لبد مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې یو تریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځي ته د تک په شرایطو برابر نږدې 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تک نه محروم دي چې 2.2 میلیونه یې نجونې دي. د پوهنې وزارت وای یا د سروې په تیر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت یونیسف د امریکا پراختیایي ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. سروې کې موندل شوی چې ل خپل مینو بې ځای کېدل له وخت مخکې ودونه خونځې ته د تاک فرصتونو باندې اغیز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په خونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او نامنۍ هغه عمده لامل دی چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل شوی چې په نامنه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 50% نجونې خونځي ته ولاړې نه سي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وای روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز، ترس، اختطاف او د یو شمېر نورو بېلابېلو عواملو له امله ډېری نجونې ښوونځي ته نه سي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وایي کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لومړني تعلیمات لومړیتوب لري.
بیسیک ایجوکیشن ان افغانستان از ا پرایورټی.
هغه وایي په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو، یونیسف او افغان حکومت لور پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي لارې د خزینه زده کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي په هنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال وویل کله چې ماشومان خونځي ته لتګ نه پاتې سي ناوړه استفاده ورنکېږي او د نوموړي په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې سروې ته په پام باندې د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه اوچت کړي او د سروې پر وړاندې کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وایي تیر کال په افغانستان کې لزر زیات خونځي ترل سوي و چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانستل سوي دي.
زمون غږ له ازادي راډیو واوري درنو دوستانو وا موریدل چې یو تازه سروي وای چې لمخې په افغانستان کې د زکړو په شرایطو برابر 3.1 میلیون ماشومان خونځي ته لتک څخه پاتې دي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د پوهنې د برخې یو شمېر متخصصین بیا وای په افغانستان کې د پوهنې وضعیت اندېښنی وړ دی. د پوهنې وزارت پوخانی تدریسي موین صدیق پټمن ویلي ورس تربري د هغو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راځي چې له خونځیو به برخې کیږي. لخغلی پتمن سره پم دې زموږ همکار حدیث پردیس امریکا کړي دا نو موړه د امریکا په سر کې د غمشمانو د شمیر پړه غږی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لزده کړو به برخه دي.
څه خبره دا چې تاسو یو ریفرنس در کوم چې څومره ماشومان پاتې دي کنه؟ د عام روغتیا وزارت وایي چې موږ 9.5 میلیون ماشومان ته واکسین کوو او دا ماشومان د یو کال نه تر 5 کالو پورې دي چې کال ته باید دی مکتب ته لاړ شي. که دا په تاسو په 5 تقسیم کوي نو تقریبا هر کال باید موږ 1.8 یا 9 میلیون شاګردان په ښوونځي کې جذب کړي واجد د شرایطو د مکتب. حال دا چې د پوهنې وزارت اعظمي ظرفیت چې دوی شاګردان جذب کړي د 500 زره یعنی 1.5 میلیونه که دا عدد ته جمع کړي تعداد معنا دا ده چې موږ نیم د دې شاګردانو په 5 کلونو کې جذبولی شو. یعنی 5 میلیونه شاګردان خونځي ته لاسرسی نه لري. 3.5 دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د په معارف کې د زیربنا نه موجودیت، د کافي بودیجې نه موجودیت، د ښوونکو نه موجودیت، خصوصا د نجونو دپاره د یو مناسب ماحول نه موجودیت دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د مکتب نه پاتې شي.
دا کوم دلایل چې تاسو اشاره ورته وکړه دغه سروې هم چې شوی د وای چې نامنی د دې باعث شوی چې افغان ماشومان ونی شي کړلای خوانځو ته مراجعه وکړي، څه فکر کوي دا دلیل څومره جدي او مواجهه
ده؟ لازمه نامنی یو دغه فاکتورونه نه دی چې د افغانستان په مشخصه جغرافیه باندې دا مسله ده. په ټوله جغرافیه باندې کوم مسله نه ده. دغه مکتب ته د نتلو کوشاګردانو شمیر په خارونو کې مو تاسو لري. په خارونو کې خو امن دی. خارونو کې د نامنی فاکتور په ولسوالیو کې او په لړ پروتو سیمو کې چې د طالبانو په لاس کې دي دا فاکتور عملی دی، ځکه چې هغه شاید خلک مکتب ته پرېنه دي ولی هلته هم د زیربنا نه موجودیت دی. بل عامل چې دی نامنی وي جنگ او نامنی فرق کوي. جنگ چې دی حکومت هم کوي. اکثره خوځو کې تاسو ول چې د حکومت پوسټ دي نو البته چې د حکومت پوسټ شاګردان مکتب ته تللی شي.
کوم شمیرې چې تاسو ورته اشاره وکړه یعنی کوزیت هم داسې دوام کوي او هر کال په زرګونو افغان ماشومان دوی له زده کړو به برخې کیږي، څه فکر کوي دا په خپل د روزنې په برخه کې مونږ او تاسو ډیر یو بد حالت خواته نه روان؟
دا فوق العاده په امنیت باندې منفي تاثیر لري، د ټولنې په اجتماعي وده باندې منفي تاثیر لري، او د ټولنې په انکشاف باندې دا، په اقتصادي حالت باندې دا منفي اثر لري. او عملا مونږ او تاسو د دې اثر شاگردانو په تعداد کې ګورو چې په قندار کې تاسو 200 زره شاگردان لري، په کندوز کې 15 پیمانه لري، ولې په ننګرهار او په هرات او په بلخ کې تاسو 1 میلیون شاگردان لري، 1 میلیون.
بله،
مطلب دا چې دغه لوی ولایت خبر کزابل تلر شي دا وځه بيخي خرابه ده، که تاسو پکتیکا تلر شي دا وځه د بيخي خرابه ده، په نورستان کې په عین حالت باندې. نو دا عوامل دي چې یو بل تلاش ورکي او د افغاني ټولنې د فشار لاندې راولي.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری درنو دوستانو، د افغانستان د پوهنې وزارت پوخانه تدریسي موین صدیق پټمنو چې د افغانستان د پوهنې پر وضعیت خپل اندېښنه څرګندوله. پیښو ته در رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې 14 میلیون افغانان له وچکالۍ اغیزمن دي. نجیب اقا فهیم د نن په کابل کې د چین له سفیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د دوی لمنځه 1 میلیون عجل مرستو او د څښلو اوبو ته اړتیا لري. له دې سره چین له وچکالۍ څخه د اغیزمنو کورنیو سره د 215 تنه اوریجو مرسته وکړه. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې له جګړو او نامنی ورسته اوس وچکالی د خلکو ژوند ګواخي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي افغانستان سږ کال تر ټولو ډیر له وچکالیو تیریږي. ښاغلی فهیم د یکشنبې په ورځ د چین له سفیر سره یو ځای په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل د وچکالیو څخه د متوجه ګواښ پر وړاندې د مقابلې پلان چمتو شوی او د دولت او بهرنیو موسسو په مرسته د تطبیق په حال کې دی.
دوی
وایي موږ د وچکالۍ له سخت حالت څخه تیریږو. د هیواد په شلو ولایتونو کې 14 میلیون افغانان له وچکالیو څخه اغیزمن دي، چې له دې ډلې 1 میلیون انسانان او 3 میلیونه نور څاروي عاجلو غذایي مرستو او اوبو ته اړتیا لري. ښاغلی فهیم وایي چې تخار، کندوز، بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، نیمروز، زابل، ارزګان، دایکنډي او بامیان هغه ولایتونه دي چې له وچکالیو اغیزمن دي. نوموړی وایي دا وخت د څارویو د څرځایونو او د کرنې دویم فصل له منځه تللی دی. ښاغلی فهیم اندېښنه څرګندوي چې روان کال به د وچکالۍ له کبله د اوبو اړتیا زیاته وي. له دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي وچکالیو ځپلو او همداراز له وچکالۍ اغیزمنو دارانو ته د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت 2 میاشتنی پلان جوړ کړی. له ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف ادارې ویلي چې نږدې 1500 زره ماشومان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. بل خوا د چین هیواد د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره د 4242 تنه وریجو مرسته کړي، چې د دغو مرستو وروستۍ جوپه چې 225 تنه وریجې وې تازه افغانستان ته رسیدلې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د چین سفیر لیو جنسوینګ په همدې خبرې ناست چین سفیر وایي له دغو مرستو بعد د هیواد د 14 ولایتونو اوسیدونکي ګټه واخلي. 15000 کورنۍ کې 1500 زره وګړي تر پوښښ لاندې راولي. که څه هم په چین کې 1.5 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ دي، خو موږ بیا هم له افغانستان سره مرسته کوو. د چین دولت په 1395 کال کې هم د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د 12 ولایتونو زلزله ځپلو سره مرسته کړې وه. په ورته وخت کې د کرنې د چارې متخصصین له هغې ډلې غلام رسول سمدی وچکالی یوه جدي ستونزه بولي او وایي دا د حکومت دنده ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیزې لارې چارې ولټوي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي په تمو دا www.azadiradio.com. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په ښه توګه روان دی. د دغه کمیسیون کمیشنر سعید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه نږدې 6000 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه فورمي اخیستي او د رای ورکوونکو شمیر هم له 3.5 میلیونه اوخته دی. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو له پروسې ناراضه دي. حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تمې خلاف د رای ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په خطوګم مختزي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې 6000 کسانو چې میرمنې هم پکې شاملې دي، په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فورمې اخیستي.
شاید چې توقع هم نکیدل چې دغه د سپینام رقم تر دغه حد پورې ورسیږي، دا هم توقع نو. اولی خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سپینام وکړو او دارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسی جرګې لپاره او د شورا ولسوالۍ لپاره ځانونه کاندیدي مراجعه وکړه، دفترو ته کاغذونه واخیستل. نو فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمی دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکر او د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې، وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و، خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه بنسټ ژایوي مشر یوسف رشید:
موږ له دې نه اندېښمن یو چې کمیسون هلته غړي خپل اصلي دندې پرېښي دي. دوی هغه کړنلارې، دستورالعملونه، پروسیجرونه، د کمپاین، د رای ورکونې، د شمیرنې په اړه باندې هغه تر اوسه پورې اصلا تر بحث لاندې نیولې نه دي. عملیاتي پلان د ټاکنو تر اوسه تصویب شوی نه ده. ولې هغوی ښکیل شوي دي دارانشا په وړو او کوچنیو کارونو کې. او په دوم قدم کې موږ اندېښنه دا ده چې کمیسون په یو مجلس کې موږ ته ویلي وو چې دوی تر 9 میلیونو پورې آمادګي لري کسانو ته. ولې اوس لیدل شوي چې دوی د 13 میلیونو په شاوخوا کې سټیکر چاپ کړي دي. یعنی موږ پښتانه کمیسونه دا ده چې ولې په دومره لوی پیمانه باندې دغه سټیکر په لوی ډېرو پیسو باندې هېواد نه بهر چاپ کړي دي.
د ښاغلي رشید په خبره روان وضعیت ته په کتو که څه هم په پوره توګه د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل په افغانستان کې ممکن نه دي، خو که کمیسون خپلې چارې ښې مدیریت کړي د داسې انتخاباتو ترسره کول چې له نسبي اعتباره برخمن هم وي ناشونی نه دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، اوس هم ورزو ایوی ولایتی مسلې ته. د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسي مسؤلین وایي ک اورزګان کې مېرمنې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، نو د کلتوري او ټولنیزو شرایطو ته په کتو سره به سکل ورته د زده کړو زمينه برابره کړي. په اورزګان ولایت کې پرداسې محل مېرمنو ته د لوړو زده کړو په برخه کې ځانګړي پاملرنه کیږي چې په دې ولایت کې نجونو ته تر 12 ټولګي پورته خپلې کورنۍ کلتوري محدودیتونو ته په کتو سره اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور حال لسیمی د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت را کوي.
که څه هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د لوړو زده کړو پر مهال ښځینه او نارینه زده کوونکو ته تر یوه چتر لاندې زده کړې ورکول کیږي، خو په اورزګان ولایت کې کلتوري محدودیتو ته په کتو سره پښتنو نجونو ته خپلې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې له نارینه وو سره تر یوه چتر لاندې زده کړې وکړي. اوس د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسې مسؤول پوهنیار اسدالله نور په اورزګان ولایت کې د هغه میرمنو لپاره چې د 12 ټولګي څخه فارغ وي او غواړي چې زده کړې وکړي او کورنۍ کلتوري محدودیتونو ورته پلمه کوي داسې زیری ورکوي.
د دې تر څنګ د خوندو لپاره دا پیغام لرم چې هغه خوندې کاروزګان د لوړو زده کړو موسسه تعلیم او تربیه پونځي یا زیرات پونځي چې تعداد سیم پراکې موږ دې ته آماده یو چې په دغه لیسه کې چنن ورځ موږ تاسو ولاړ یو د تدریس زمينه ورته مساعده کو. ټولنیز شرایط په نظر کې نیولو سره موږ نه غواړو چې دوی پونتون ته راشي، موږ نه غواړو چې دوی ځالکانو سره یو ځای کښینی. موږ دا تکلیف کیرو عبدالته ورته راځو، دوی ته په دې د ملالۍ په لیسه کې به ورته استادان برابر کو، خپل سیمپونه ورته برابر کو. دا امکانات د روزګان د لوړو زده کړو موسسې په اختیار کې دي او تاسو ته په لاس کې درکې.
ښاغلی نور دغه خبرې د یکشنبې په ورځ په اورزګان کې د کانکور د ازموینې د پیل پر مهال وکړې. نوموړي وایي په دغه ولایت کې نن د 6:55 زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه اخیستې چې له جملې 40 تنه انجینې وي.
یا د اورزګان ولایت د زده کوونکو کانکور امتحان ورکوي. 6:55 تعداد زده کوونکو سپتنام کړی او د 12 فارغینو چې په دې کې 6:80 خوندو سپتنام کړی وو او دغه د جملې څخه 40 تنه خوندې بایومټریک شوی دي او نن کانکور امتحان ته آماده دي.
په ورته وخت کې په اروزګان کې میرمنې هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې د زده کړو کولو زمینه دې ورته برابره کړي. د دې له ډلې یوه هم د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل. زه سهرا یم، د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. ښه احساس لرم چې نن مې په کانکور کې ګډون کړی. باید ازموینه شفافه واخلي څو هر کس ته خپل حق ورسېږي او هر زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځۍ ته کامیابه سي. او بله غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې اروزګان کې میرمنو ته تر نارینهوو ډېره توجه وکړي د زده کړې په برخه کې. له دې سره نارینه زده کوونکي هم خوښ دي چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستي، خو له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت له زده کوونکو سره دې د کانکور په ازموینه کې همکاري وسي، ځکه د دې په خبره چې روانې جګړې له زده کړې بې برخې کړي او په ټول کال کې یوازې څلور میاشتې هم ښوونځي ته د جګړې له کبله نه دي تللي او په خبره چې ښوونځي پر مخ تړلي وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او دا هم یو نړیواله مسله. د امریکا دفاع وزیر وایي چې پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د لمنځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. په همدې حال کې جاپان ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لمنځوړلو هدف ته د رسیدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او آسیایي متحدانو ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو ټول پریکړه لیکونه به د اوس لپاره عملي کیږي او پر دې هیواد بندیزونه به یوازې هغه مهال لغوه شي چې د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې کوټلي او موثق ګامونه پورته کړي. جیم ماتیس چې نن په سنگاپور کې د آسیا د امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د جاپان او جنوبي کوریا له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې خبرې کولې وویل چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو سرمشریزې ته ورغلې لاره به کګلې چنوي.
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لارې کړکېج نه وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړو چې د اټومي بې وسلې کېدو په برخه کې نستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا په پلان شوی سرمشریزه کې د بیړنۍ موافقې د احتمالي عواقبو لپاره د اندېښنو په ځواب کې کوي. په داسې حال کې چې واشنگټن د پیونګ یانګ د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځوړو په مقصد ډیپلوماسي چټکه کړې ده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ناڅاپه اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د سرمشریزه به له پخواني پلان سره سم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې ترسره شي. ټرمپ د کیم له استازي سره په سپینه ماڼۍ کې له کتنې وروسته وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره له خپلې کتنې څخه د ډیرو مثبتو نتایجو تمه لري، خو له دې اعلان څخه یوازې 8 ورځې مخکې ترامپ ویلی و چې د شمالي کوریا د دښمنۍ دریسته په پام سره لکیم سره غونډه فسخه کوي. د شمالي کوریا اټومي پروګرام په نړۍ کې د امنیتي ګواښونو یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي او دا ګواښ د ملګرو ملتونو او امریکا له دوامدارو بندیزونو سره سره پر ځای پاتې دی. شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په برخه کې خورا زیات پرمختګ کړی او کارپوهان په دې باور دي چې دا توغندي د متحدو ایالاتو د قلمرو اصلي ځمکه په نښه کولای شي. د جاپان دفاع وزیر اویتسو نوری اونودرا که څه هم له ماتې سره په کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام بحران باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او په آسیا کې د امریکا د متحدانو ترمنځ همکاري خورا زیاته مهمه ده. په جاپان کې ځینې خلک اندېښنه لري چې امریکا د شمالي کوریا له اټومي حملې د ځان د ساتنې په خاطر خیل له شمالي کوریا سره معامله وکړي او په دې توګه به جاپان د ګواښونو په وړاندې بې دفاع پاتې شي. شمالي کوریا له 2008 کال راهیسې شپږ اټومي ازموینې کړي، خو سږ کال اعلان وکړ چې نه غواړي خپلو ازموینو ته دوام ورکړي. په تیره مې میاشت کې شمالي کوریا یو شمیر بهرنیو ژورنالیستانو ته بلنه ورکړه چې د خپلو اټومي تاسیساتو ویجاړول لنجدې وروخی خو له دې سره سره ښکاری چې د شمالي کوریا مشران اوس هم اټومي وسلې د خپل بقا لپاره مهمه بولی او د یو ورخیزه بي وسلې کې دوړندیز رد کړای دی.
وخت سلور بجې او دیرش دقیقې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي شاوخوا 3 میلیونه او ولک افغان ماشومان ښوونځیو ته نیستلی. یونیسف وایي دغه شمیر افغان ماشومان د جګړو بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه لري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونو فعالیت په هنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې جرګې رئیس د دې ستونزې د حل لپاره د بدیلې لارې غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د واشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوي سوی دی. د دې ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزه ځکه اوس کمه سوې چې د واشي ژویو د ښکار د مخنیوي قانون عملي سوی دی. د فرا امنیتي مسؤلانو د وسلولو طالبانو هغه ادا رد کړ چې ګواکې د دې ولایت د پرچمن ولسوالۍ امنیتي مسؤلان ورته تسلیم سوي دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې نن د ماشوم د ورځ د دلمنځلو په مناسبت د انځورګري یوه سیالي وسوه. په دې سیالۍ کې 250 سنجونو او هلوکانو چې عمرونه د شپږو او 14 کلونو ترمنځ و ګډون کړی وو. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ور نه کړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه اخیستي نه وي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزیر سټیفن منوچن د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو لګولو له کبله د او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. اب پولند او د بالټیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو پوځي تمرینات نن پیل شول. په دغو تمریناتو کې د نورو سي هیوادونو شاوخوا 3000 پوځیان برخه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې به افغان لوبډله په هره برخه کې خوځلېږي. د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک نن ازاد رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د بالینګ، بیټینګ او فیلډینګ په برخه کې لا تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې تمرینات کړي. ښاغلی اوتک وایي د افغانستان د غوراوي کمیټې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته ډېره متوازنه او پیاوړې لوبډله ټاکلې. ټاکل شوې د دوه لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو لوبو لړۍ د افغانستان په کوربتوب نن ماښام د کابل پر وخت په 2 بجو د هندوستان په دهرادون کې پیل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي هغه مینوال چې د لوبي ټیکټ او فین ایډي ولري روسیې ته د تللو لپاره ویزه ته اړتیا نه لري. فیفا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې مینوال کولای شي فین ایډي کارتونو ترلاسه کولو لپاره www.fan_id.ru آنلاین ویب پاڼې ته لاړ شي. دغه آنلاین پیژن پاڼه کې د مینوال نوم منظور او د نوم لیکنې نمبر درج کیږي. خو د دې چارې لپاره لومړی باید ټیکټ وپیرل شي. د فوټبال 2013 نړیوال جام چلیو چې ټاکل شوی د جون په 14 نیټه په روسیا کې پیل شي د ټیکټونو بیې له 1,500 $ پورې رسیدلې ده. هغه کسان چې فین ایډي کارت ولري له لوبې 10 ورځې مخکې او تر پای ته رسیدلو 10 ورځې وروسته هم روسیا کې پاتې کېدلی شي. او د آسیا د خزینه کرکټ جام چلیو په لومړۍ لوبه کې هندوستان مالیزیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ انفو ویب پاڼې د معلوماتو له مخې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د 3 وکټو په زیان سره مالیزیا ته د 120 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ټوله مالیزیایي لوبډله په 14 اوور کې یوازې په 22 منډو آوټ شوه او لوبه یې د 122 منډو په توپیر بایلوده. د دغو سیالیو په بله لوبه کې بیا پاکستان تایلند ته په 2 وکټو او 120 بالونو ستره ماتې ورکړه. د آسیا د خزینه جام سیالۍ د 6 لوبډلو ترمنځ په سریلانکا کې روانې دي. د ورزش خبرونو پای
واصل وسالو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ دا خبری خبرونه ممدل ته پای ته رسیدي. 2 اونیزي خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورګو شوی وزانو خبرونه لرو چې نشر ته بس پرل کیږي. آزادی رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د جمعګل په نامه یو کس د کندوز له ولایت ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د سمیع الله سلطان په نامه دو تنه زورواکو د دوه ورور وژلې کور ورسېزلې او ډېر ظلمونه ورسره کړي دي دی وایي مسؤول ارګانونو ته ډېرې عریضې هم کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف پلټکه
ورور ستانم سده د کوم ځای د ټلیفون کړه
نو مې جو خپل د کندوز ولایت نه تاسو سره تماس نیولای دا
ستونزه ده سده
ستونزه ده چې په دې څلور نویم کال کې جما یو ورور په نامه د امان الله د خلکو په شهادت سره سمیع الله او سلطان
سمیع الله او سلطان څوک دي
سمیع الله چې د مخالفینو په سپوب کې و او د سلطان د طالبانو ورکه مرکه راوړلې ده شاری کارونه کول دی بازار کې ورکه لګولې دی په خوندو سې څه کوټو کې بدر وخت کې د زمونږ کور په واغو کور راته وسو زاو و د وکا لکه کې چې زمونږ ملک تاو کړې ملک بوره د دې له راه سمون جن کلی تتلې سونه هغه کې دلې سو د څه چې راکښ کاګل ریجن په وکړې خارجه سره روان دا د زمونږ غږی
محکمې یا کوم مسؤل اورګان ته دی عریضه کړې
و دا محکمې ته راکښ کړی و بس دلته ما نه ده شاهد غواړي شاهد هغه منطقه چې پذیره ده څوک نه راځي خلک له دوی نه ایراد کوي ډارېږي دلته نه شي راتللی محکمې ته بس د قاضي څرنګوال ته چې کومه موږ مراجعه کوو ما ته یې ویلي چې زه بل هفته کې استناف قاضي ویلي چې زه فیصله کوم تا راغواړم زه خبر نه یم د ما په غیبه کې دوی فیصله کړې ده هغه سړي ته برات ورکړی ده
د خلک چې تا پیدا وکړې ده اوس چیرې دی څه کار کوي
هغه سړي نو اوس غوټې خوشي کړي دي هغه منطقه کې دي
خا دغه خلکو په خاطر دې تاسو سره کومه دښمنی یا مخالفت یا دعوه معوان نه لرله
موږ دولت کې او پولیس محلي کې او د خلک چې د طالبانو
د خلک په سیمه کې زور زواک لري
او د خلک په دې منځ کې زور مندان دی بلې
په کومه منطقه کې
کندوز کې کلایګاو کې دي
کې خو وسه غواړي
زمونږ وختونه د دولت نه لقاجان او سرندوالانو زمونږ د کاغذ کې کدا زمونږ پوسټ دي دکه کوشيړي اخته ته اوس پاري کدا خلک مجرمين دي دا دي واخلې ما بس ته دي واسي څنګه دي موږ خوښ له ستري محکمې نه در لرو سره ځوالي نه
ستا په خبره ستا په حق کې ظلم شوی ها
د من پاک باندې بالکل ظلم شوی لکه خو بیا هم دا قاضيان سره ځوالي نه غواړي و دي چې من دې خلکو ته دعوت وتا کی وختنه دي نه وکي برسي دي وکي چې دا خلک مجرمين دي کنه دي
د رشوت یا بډو اخستلو سم موضوع خو په منځ کې نه
دی نو زه نه پوهیږم چې رشوت د کنه خو مودا دغه په پیری زه راوړم دا مدار خلک د قاضيان او سرندوالان د خلک خوشحالي برات ورته ورکړي
د انصاف پلټکه
د دستون زما د کندوز د والی لویاند خاغلی نعمت الله تیموري سره شریک کړه جناب تیموري صاحب په کندوز ولایت کې چا سره زیاتې شوې او شکایت وکي تاسو ته مراجعه وکي سه همکاري ورسره کولای شي
محلي اداره او تسنګ امنیتی ځواکونه ادبی او قضایی ودانه یې دولت د دې لپاره د څو خلکو ته ټولنیز ستونزې او همداشان ټولنیز ستونزې هم رسیدگی د خلکو ستونزې ته وایي لکه هغه ذکر ده طالب سربیه ده داسې برېښنا ده سړک دی نور کلینیک دی ښوونځی دی یعنې دا دولت مکلفیه هر هغه څوک چې ستونزې ولري محلي اداره د کندوز د دې په چوپړ کې ده انشاءالله چې زموږ عدلي او قضایي ارګانونه په صادقانه ډول شپه ورځ هڅه کوي تر څو هغه خلک چې مشکلات لري یا هم ارایز لري د دوی ارایز رسیدګي نه کیږي د دوی ارایز رسیدګي مو کی او محلي اداره
په دې برخه کې خپل اولس تر څنګ ولاړ.
تیموري صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د کندوز نه د جمعه ګل په نامه یو کس ټلیفون کړی چې یو څوک دی زورواکی دی، د دې ځمکه یې نیولې، کور یې مور سیزلې او یو ورور یې مورته وژلې. د عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې، دغه پروسه طی شوې ده، لیکن بیا هم دې ته برات ورکړل شوی او دا شکایت لري چې زه په دې قناعت نه لرم. څو ځلې مې والي ته او قومندان امنیت ته او دغه مقاماتو ته عریضه کړې او مراجعه مې کړې، لیکن زما غږ نه دی اورېدل شوی. که دا تاسې ته مراجعه وکړي، څه همکاري ورسره کولی شئ؟
هر هغه ورور یا خور مو چې مشکل ولري او یا داسې قضایو سره مخ وي، په تېره کې داسې نه سو ویلی، په تېره کې مشکلات وو، خو نوې اداره د محلي اداره د کندوز چې راغلې ده، شاوخوا نوي ورځې یا درې میاشتې کېږي. په دې درې میاشتو کې هغسې کسان هم ونیول شوه چې دوه کاله وړاندې یا دوه کاله مخکې د ښځو پر مخ کې ضعف پاشلې وه، قتل یې کړی و، جنایت یې کړی و. یعنی اوس په ډېرې شامو انګۍ سره موږ کولای شو چې دغسې قضایو ته رسیدګي وکړو. د جمهور ورور نه مې غوښتنه دا ده چې خپل هر هغه ورته اسناد دوستی چې لري ځان سره دې راواخلي، وبګورو چې تر کوم ځایه د دوی خبرې حقیقت لري. نو وبګورو وروسته له دې چې معلومه شي عدلیه او قضایي ارګان نه به اجرا کړی شي.
تیموري صاحب، تاسې ژمنه کوئ که دا تاسې ته مراجعه وکړي نو مشکل ته به یو قانوني حل پیدا شي؟
بالکل بالکل، ژمنه په دې برخه استو چې د قانون په چوکاټ کې به لار وسپیدا کوو او ګورو چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده. دا چې څو په رسنۍ کې شکایت کوي چې زما داسې دی داسې دی، ولې هغه اسناد چې راوړي اسناد موږ وګورو، اسناد پر اساس ژمنه هم پر دې ده چې اسناد پر اساس د قانون په چوکاټ کې به خپل کارونه مخته وړو.
تیموري صاحب، کور مو دان، تشکر.
مننه ستاسو.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د جمعه ګل په نامه یو کس له کندوز له ولایت ازادي رادیو ته ویلي چې د سمیع الله سلطان په نامه دو کسانو چې د سیمې زورواکان دي، د ده یو ورور یې وژلې، کور یې ورسېزلې او ظلمونه یې ورسره کړي دي. جمعه ګل دا هم ویلي چې د کندوز مسؤولو ادارو ته یې عریضې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. او د کندوز د والي ویان ښاغلي نعمت الله تیموري وویل چې د کندوز ولایت نوې رهبرۍ په ډېر جدیت سره کار پیل کړی او جمعه ګل دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه یې وڅېړل شي او د ستونزې حل ته یوه قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې حلېدلی شي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه منی. دا ونی به بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې وورو چې په خپلو سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانې راټوي. که چیرې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړی ورکوي، نو قلم او کاغذ راواخلئ، د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکئ، کېدای شي تاسو ورکم په همدې کسانو کې پیدا شي. نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، احمد هلمند څخه میاړي کني ولیا ده. دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی، د محمد نصیر په نامه دی. د اته کال کیږي چې دلته یو کوڅه د کومندان سره د امامت په نامه ده، د کومندان سره ورسره دی. نو نوم شي چاته نه شي، مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی ده. دا څه بولم، د لهجه سنه څه د غزنی د خلکو رقم ده. نو که د هر چا یې کولای شي چې زما سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي، 0 8 4 9 4 0 کولای شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي، بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کوی سم. بیا مشکل نه لري. نور د ازادي راډیو مننه، خدای په امان.
السلام علیکم، زه رحیم احمد زبر علیه خبر کوم. ما یو چې پیدا کړی و د 15 کال مخکې، دا یو کابل کنده هسپتال لري هغه باندې که څوک پیدا شوی یا څوک هم مخه وي، ځان یې خپل دا شی معلومات په لاس راکړي، او که چېرې دا شی د خپل خاوند څخه راته په دغه شماره زنګ ووهي، دا زما شماره زه ورته بیانوم.
حاجی ګل احمد د لوی منده څخه خبره در سره کوم. دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی، دا چې دی د لوی منده منده راوړی وو او نور په نه هیڅ شی له بنه نه وسلمان مې دی پېژنه کېدو ایستلی وو پر غاړه باندې. زما سیمان د تعویز و د طالب هغه په نامه دی، سپین کالی وه، غاړه یې روغه وه، لستوڼی نجې روغه، داسې بربخان نه تڼۍ پر دروازه باندې ټولې وې. دلته د لوی منده په حجره کې شخ کړی دی. وسلام.
السلام علیکم. زه حاجي عصمت الله د کندهار د جلایت څخه خبر کوم. ما یو هلک پیدا کړی دی چې د خپل نوم نصیر احمد سي او د پلار نوم کریم محمد وایي. سي د کندوز ولایت اوسېدونکی یم. 15 کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی وو. اوس یې پلار هم مړ شوی دی. د ده څه د کور ادرس ورک دی که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفاً دې ما ته د ټېلیفون په دغه شماره زنګ 0-0-0-2-5-2-1-1-1-0-0-0-2-5-2-9-1-1 یو ځل بیا شېره وایم 0-0-0-2-5-2-9-1-1 والسلام.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
درنو دوستانو، اوس په تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
زده زادی رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نمیږي د 1.5 کالو پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن جګ نری په چپه ورځ کې کوچنۍ دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده. درې میاشتې کېږي چې د بریشک په سیمه کې نادرکه شوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمیره دې ما ته زنګ ووهي. د PCU نمبر 0-2-0-2-8-5-3-5-4. د ټلیفون نمبر 0-4-0-5-8-2-3-0.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام. ما یو اندوال دی زملا محمد قاسم نامه دی. د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی. د سلیمان لایک زوی دی. څو عمر کې دی؟ تقریبا 3 میاشتې کې چې نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا چې میرا دی علی کوونه سي 0-0-0-1-1-1-1. پرداش میرا دی علی کوونه سي. ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی. د پخیلو د کلی د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
اولم سلام علیکم. مانم صدو هغه سي. موږ یو د زورک نو مې باس خان نو مې یا پورته دی وروخ په شنو اولادونو ستین ساري مور خارکیه فاته د نو دا کوم پیدا سو په دغه شنره دی. ماته زنګ وکړ دی په بده په خبره 0-0-9-2-5-2-2-8-9 بیا شمیره تکراروم 0-0-9-5-2-2-8-9-1.
ارمان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالی د بابا خیل د کلی اوسیدونکی یم. زموږ د یو خوری ورځ ده که هر چا ته یې په معلومات کې دې شمارې ته دې زنګ ووهږي 0   0 　  0 　  0 　  0 　  0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 ðð  0 　　 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 []︰      0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 []││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 []││ 0 ││ 0 []
ټکی و سلام
زه دا مزه خپل اجل درغنی مې زم د اجما مرکزیم زم د یمن د ولایت مشاکله د ولسوالی ما یو زی دی د درې په نامه دا نه کال کې چې د کور څخه نادارا کوي دا کې ار مسلمان ته پاتو درک معلوم دی د مړی یاد ژوند دی د دغه ازادي د لارې دی یو تماس ونه شي و سلام مدیر سرګردان وي چې یادونه پاتې دي کور یې مثلا مدیر پښتوسي د ار مسلمان ته درک معلوم دی دا دی یو ځنګ د ازادي د لارې څخه و سلام
السلام علیکم زه هستی محمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی د پنځه اله کیږي چې ورک سوی دی نو کده زما ځخ په خپل اوري او کېبل ورور په اړه معلومات لري نو ماته دی په دغه شمیره زنګ ووهي شمیره وایم سپر و سپر اتا و دوا سلور دریا و دوا وارا و
سلام علیکم د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلی اوسېدونکو کوم جمعانم کدن د دمه ورو چې ډېر کال عمر لري د اشپال مې سټی کې چې لکوره وته اداره کې نشته زمری په نامو د خپل د هغه غوړي یا بل څه ته معلومات دې وشي ته څنګه وایي چې پر وو یا پاک شپږ یو اته یا دغه شماره ته دې زنګ وایي خپل جایزه ده تر لاسه کې فقط وصله
السلام علیکم زه د خوست ولایت نه نیم خان خبرې کوم ما یو ملګری د درې کال کیږي چې له درکه شوه د اس حال احوال پته نه لګیږي اخر چا ته معلومات دي ماته په دغه تل په شمیر زنګ وخې عمل نه میږي سپر وسو او وو سالور سوا سالور سوا پینځات یا بیره مننه لري از د ایرت جن
زما سلامونه دي د ازادي رادو د کارکونکو ته ورسېږي نو زما یو د اکا زوی دی د بیت الله په نامه دی د اکا د اکا زوی دی هغه که هر چا یو درکه راکه نو په دغه لمبر دی زنګ ووي او معلومات یې راکړي او بخښشه به ډېره ورکړم مننه کور مو ودان
زما یو ورور ورک دی د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ د شارکې د کلي څخه سره په تماس کې یم نوم یې دا دوه دی اصحابی تکلیف لري په د سترګو په د مابین کې د ورود په مابین کې دلته یو زخم هم لري شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی چې یو چا ته معلومات کي بس په دغه اړیکه کې زنګ دغه مات ونیسي دغه اوسې ما زنګ درته ولی صفر دوه صفر دوه اته پنځه شپږ شپږ اته
بله السلام علیکم زه هستی محمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی تقریبا د تنزلو سکلو به و چې ورکسوی دی د پنځه کال کېږي چې ورکسوی دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی نو کده خپل زما ځاغه اوري او کیا یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکي ماته دی په دغه شهر زنګ ووهي سپر و سپر اته و دوا څلور درې دوا واره و دا زادې را دی ته ډېر مننه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکله او نسوالیه ته خبر کوم ما یو ور دی دا د لازم په نامه دی د تقیم کساب زی دی دا درې کال کېږي چې ورکس دی د اول سکال او دا درې کال کېږي چې دی ورکس وای دی سپر دوا سپر دوا اته پنځه درې شپږ اووه سپر په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي السلام علیکم
السلام علیکم د کندهار څخه کوټوال خبره کوم زموږ د کلي د
ماما نیزی صدلا ماما پا کلی که پا گوگو ماما ما شواد اینو دا یوکال دوی اکیری چه ورک بیار مسلمان ورور کرده داغا پا هر معلومات لری داغا شمیره تا دیزنگوی سی پراویا درویش اتلس دو ساوا
اولا سلام علیکم رو رو نمی سید ماما دی دا جلی و لسالی سمیاری کنی وجه دا از مز بابا رو رو نظر اکدی دا شه السلام
علیکم و رحمت الله جن کبلاد زابل وطن د ششپال ولسوالی نزدیک صرف تماس کیم مر یو قریب دی سی نام جن محمد د پلان محمد یا تقریبا اتلس شل کال عمر کې چې ورک دی که څوک په هکله معلومات لري د زما ژبه اوري موږ ته دې خبر راکړي او دلته یو ورور تقریبا څلور پنځه اونۍ له مخه دلته موږ ته په راډیو کې ویلي وه چې موږ دلته یو سړی دی نو هغه جان محمد زموږ قریب دی که چیرې دی موږ ژبه اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي صفر اووه اویا او پنځوس نوي شپږ او دوه اویا وسلام
السلام علیکم زه فریاد دلمند ولایت سره سره په تماس کیم موږ یو دوه سورک تیر دوه کال کیږي که څو په دې اړه معلومات لري لالی نیمې سرباز او تاسکر کې د پلار نیمې وزیر دی کله دغه هر څوک معلومات لري زما سره په دغه شماره اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه شپېته اونوي درې سوه دېرش
بله السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم زما یو اخی دی د عبدالستار په نامه دی د حاجي عبدالعزیز زوی دی اصلي د باغران دی په باغران کې د خو دی اوس په مشمش کې ګزاره کوي د نوزاد په ولسوالۍ که د ده په هکله هر څوک معلومات لري زموږ سره دي د خدایي له لارې په دا شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي موږ ته دې څوک مزاحمت نه راکوي زموږ د پی سی یو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر دا زموږ د پی سی یو نمبر دی د هر چا دده په هکله موږ ته معلومات راکوي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کیږي
السلام علیکم زه امیر محمد مشهور په مرک له شبرغان له ولایت څخه زما یو زوی دی عمران په نامه د زرګرخانی د زخصای د خبرغان څخه نادرکه سوی ده چې نوم یې عمران ده نادرکه سوی په اثر د خلل د دماغ و هر چا ته که د عمران په نامه باندې په داخل یا په خارج کې وایي له چا سره مزدوري یو په هر ځای کې وي مونږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي صفر نه اویا څلور سوه اووه اویا درویشت اته پنځوس شیرینۍ ورکول کېږي وسلام
السلام علیکم پرنداجن د کندهار ولایت څخه نظام ګولې زما د دې سنسلا په نامه ورک شوی دی چې هغه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سزاجې د کلي اوسېدونکی دی تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی نه درکه شوی دی نه ورور ډلې دی نه مای ډلې دی نه بل چای ډلې دی هر چا ته که معلومات یې نو موږ ته دې بره بخیره په دا لمبر زنګ به ووایي صفر اویا څلور اتیا پنځه دېرش اته سوه شپاړس
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شہزادی ڈاکٹر کل کارکنوں کو السلام علیکم ما یور دا جہنگ لا نام را جپلا نے محمد چدیت یوم را د سیزن اسکلن کشن تو کین الک دا حفیظ دا دا تیر وا تو نیا سکیر لم درسین او لکتا کوته کی پسمن بات کی نمبر پرفیت پہ دا نتری تو پر ای سرک نستا بعضی خلک وایي که چېرته د بعض وایي چې ده نو تر هر مسلمان ته د هدې په اړه باندې څه معلومات دی پنځوس زره انعام جایزه لري موږ ته دې حال راکړي په دغه نمبر باندې صفر درې سوه بیا درې بیا اتیا بیا نه بیا څلور پنځوس شپږ یوه بله اړیکه ده صفر درې سوه دیارلس اته دېرش دوه دېرش شپږ شپېته یو
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم ما ورور دی د تورجا په نامه تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نظر کتوری که تو پدر آر معلومات در از ما تلفون در زنگو از ما تلفون شماره سپر و دو آگاشت سپر دو آگاشت و دره سپر ات دو مننه کوم خدای پامان
مننه کوم رو را پدې هله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه.